ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې ز منو شابه په دې غړې کې تاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزو دې مې قبول کړي دې غړې کې به اورځو کې د یو درنګ د حادثه ډیر اسماعیل خان کې د پولیس افسر د وجنې خیبر پښتونخوا کې د سکولونو استادانو ته د وسلو ساتلو د امر او د پاکستانی وسلوالو د اسلامي دولت نوي وسلوالو ډلې سره د ملګرتیا په اړه رپورټونه واوري یو شمېر نور کورنۍ سیمې زونې ریوار رپورټونه هم لرو خو د هر سن وړاندې زمونږ د همکار مجید بابر نه د دې ساعت تازه خبرونه وو
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د کوزی او رغزو قبایلی سیمې په ډولۍ سیمه کې د کولې په یو کان کې د 14 لامل شپږ مزدورانو وجل شوی او لسنو جو بلدی په ډیر اسماعیل خان کې تیر ماخام نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر سره د دورونو او یو بل کس وجلای دی په امریکا کې یو کس د ترهګر بریدونو په تور نیول شوی دی اوس ته مشال خبرونو تفصیل د ورغدو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار سلور بجې د کوزی او ورغدو قبایلی سیمې په ډولۍ کې د کویلې په یو کان کې د 14 لامل شپږ مزدوران وجل شوی او لس نور جوړبل دي چارواکي وایي چې دا پیښه په دغه کان کې د زهرجن ګیسونو له وجې د 14 لامل رامسته شوی چارواکي زیاتوي چې د وجل شو مزدورانو تعلق د شانګلی سیمې سره دی او زیاتوي چې جوړبل شوی مزدوران د هنګو ځلې روختون ته د درملنې لپاره وړي دي د چارواکي زیاتوي چې د یاد کان د سراج کویلې کمپنۍ ملکیت ته روانه میاشت کې په موندو قبایلی سیمه کې د ماربلو په یو کان کې لس او د ورغزو په ډولۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې درې مزدوران وجل شوی ول تیر ورځ په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومو کسانو د ترهګرۍ ضد واک سره تعلق لرونکي یو پولیس افسر سره د خپلو دوه ورونو او یو بل کس وجلی دی مشال ریډیو ته نن سهار د پولیسو ځایي چارواکو وویل چې تیر ماښام د ډیرو په حیات الله کوڅه کې نامعلومو کسانو ړومبۍ د پولیسو د دغه اسسټنټ سب انسپکټر کیسر جهان په کور د لاسي بمونو برید وکړ او بیا یې د کور په دروازه کې هغه د هغه دوه ورونه او بل کس په ډزو وجل پولیس وایي چې د پولیسو د افسر ته د ډیرو ورځو نه د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ واښونه ورکړل کېدل پولیس وایي چې ایسای کیسر جهان ډیر قابل افسر وو په یاد سیمه کې په هدفي وجنو کې ککړ یو شمېر کسان نیولي وو د طالبانو محسودو ډلې د دې برید پر غاړه اخیستې ده پاکستانی چارواکي وایي چې نن سهار د ترهګرۍ دوه مجرمانو ته پانسي ورکړل شوه چارواکي وایي چې نن سهار د کراچۍ په مرکزي زندان کې د یو ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي محمد سعید ته پانسي ورکړل شوه محمد سعید په 2001 کال کې د پولیسو یو ریټایرډ ډی ایس پی سید صابر حسین سره د خپل زوی عابد حسین وجلی و بلکس چې زاهد حسین نومېده د لاهور په کوټلک په زندان کې په دار وځړول شو هغه په 1999 کال کې یو پولیس والا وجلی و په پاکستان کې د پانسۍ په سزاګانو عمل درآمد پسله هغې پیل شو چې د پیښور په آرمی پبلک سکول کې پاکستانی طالبانو د 102 ماشومانو په ګډون 105 کسان ووجل دا مهال 7500 کسانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده چې پکې 200 کسانو ته د ترهګرۍ په تور د مرګ سزاګانې ورکړل شوې د ایران اسنه خبري ایجنس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په وینا خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته ځي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مردی افخم وای چې جواد ظریف په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ولاړ شي مردی افخم وویل د تهران او په کابل کې د نوي حکومت ترمنځ اړیکې خې شوې دي او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ او پراختیا د یو تړون سندونه لاسلیک کېدو ته چمتو شوي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم ایران ته سفر وکړي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري پرون د امریکا په اوهایو ریاست کې یو کس په دې تور نیول شوی چې دغه هیواد په سرخاري د بریدونو پلان جوړولو د راپورونو له مخه د امریکایي استخباراتي ادارې اف بی آی یو بلټون کې دغه کس چې کرستوفر کارنیل نومیږي دغه پلان هغه وخت ونیو چې کله هغه د یو پایپ بم د جوړولو د طریقې لپاره په نټ پلټنې کولې شپږ سوه جاجرې کارتوسی هم اغیستي وو او سرخار واشنگتن ته د تو تیاری په دې مخه کوله چې دغه د بریت پلان عملی کړي ویل کېږي چې کارنیل چې بل نوم یې راحیل محروس عبیده دی د اف بی آی یو مخبر ته ویلي وو چې هغه هیله مند دی چې د کانګرس د چارواکو کارکوونکو پر ضد به دغه ترهګریز بریت په خپل سر وکړی شي د سنسیناټي ښار سره تعلق لرونکي دغه شل کلن کس پلان درلودو چې د کانګرس ودانۍ سره به د پایپ جوړ شوي بمونه ښخوي او بیا به کارکوونکي په ډز وولي دغه کس به ټویټر هم ډېر کارولو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په حق کې به یې بیانونه او ویډیوګانې هم لګولې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران عدالتونو ټاکلی شي چې په تهران کې په یو مبهم تور بندي دی. جیسن ردایان چې د امریکا او ایران دواړو شهریت لري او په تهران کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د بیورو مشر دی، د دسمبر په لومړو کې وروسته له یوې اوږدې عدالتي اورېدنې نه پس تورن شوی. خو دغه امریکایي ورځپاڼه وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې ردایان په څه تورن شوی دی، او دا هم څرګنده نه ده چې دی به بیا کله عدالت ته وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د ایران حکومت به تر اوسه وسه خپل مرسته وکړي، خو زیاته یې کړه چې دا یو قانوني مسله ده. 38 کلن زایان په جولای میاشت کې له خپلې میرمنې یګانه صالحي سره ونیول شو او بیا د میرمن په اکتوبر کې په ضمانت خوشي شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یورپي هیواد بلغاریا ته په دې موخه رسیدلی چې د ناټو سازمان هیوادونه په دې قانع کړي چې په روسي توانایي خپل ډېر انحصار کم کړي. ښاغلي کیری تېر ورځ ناوخته دغه هیواد سر خار سوفیا ته رسیدلی دی. هغه به د بلغارین چارواکو سره د هغوی د توانایي د ضرورتونو پوره کولو په نورو لارو چارو خبرې کوي. په دغو کې یو د یونان نه بلغاریا ته د قدرتي ګیس یو پایپ لاین غځول هم امکان لري، او بل د یو اټومي بجلیګر جوړولو پلان هم کېدی شي. امریکایي چارواکي وایي چې بلغاریا د قدرتي ګیس د ضرورتونو پوره کولو لپاره په روس 50% او اټومي توانایي لپاره 0% تکیه کوي. او وروسته خبر ده چې سکاټلند په متحده عرب امارات کې د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په 150 منډو ماتې ورکړه. دغه یو ورځنۍ لوبه پرون په دوبۍ کې وه چې لومړی سکاټلند بیټنګ وکړ او په ټاکل شوي 50 اوورونو کې 242 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د افغانستان ټول ټیم په 19 اوور کې د 63 منډو په جوړېدو آؤټ شو. د سکاټلند له لوري ډیوري د افغانستان 6 لوبغاړي وسوځول. په متحده عرب امارات کې د افغانستان، سکاټلند او آیرلینډ د ملي ټیمونو ترمنځ په روانو لوبو کې مخکې افغانستان سکاټلند ماتې ورکړې وه، او ټاکل شوی ده چې د جنوري په 19 افغان لوبډله له آیرلینډ سره مقابله وکړي. د مشال د خبرونو پای.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د مشال خبرونو کې د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دغه ریپورتونه واوري. نن سهار په ورغزو ایجنسی کې د یو درنګ په حادثه کې یو شمیر مزدورانو ته مرګ ژوبلا وړې درې ده. د دغه سیمې یو خبریال وایي حکومت او مالکان د دې مزدورانو لپاره هیڅ حفاظتي ګامونه نه پورته کوي. بیګام خان په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس افسر او د هغه دوه رونه په ډزو وجلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو استادانو ته د وسلې ساتلو امر کړی. هلته یو مور چې یو بچی یې په آرمی پبلک سکول کې وجل شوی او درې نور یې اوس هم سکول ته ځي، د حکومت دې ګامونو لا نور اندېښمنه کړې. د پاکستانی وسلوالو ځنې ډلو د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې سره د ملګری کېدلو اعلان کړی. د دفاعي چارو څېړونکو نه پوښتنې د دې سره به د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې شروع شي او که څنګه. دا او یو شمیر نور د پښتونخوا سیمې او نړۍ ریپورټونه اوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې تاسو په پښتو ژبه اوریدل شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com هم اوریدل او لوستل شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، په ورغزو ایجنسی کې د کویلې په یو درنګ کې د یوې حادثې له وجې 6 مزدوران مړه او 300 پورې جوړل شوې دي. پولیټیکل انتظامی ویلې دي دغه پیښه نن سهار وختي 4 بجې په ډولی سیمه کې رامنځته شوې ده. په دې حقله نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی په دې ریپورت کې راکوي.
دا ورغزو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د کویلې په یو درنګ کې د یوې حادثې له وجې 6 مزدوران مړه شوې دي. د دوی په خبره دغه پیښه د زیارت پوره سهار وختي 4 بجې په ډولی سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکي مشال لډیو ته وویل مزدوران په کار کې بوختو چې درنګ اور باندې راوخېدو. د وویل په سیمه کې د مړو د راوستلو لپاره تر ناوخته پورې حادثې روانې وي. دا هم ویل په پیښه کې تر 100 پورې مزدوران هم زخمیان شوي دي.
تقریباً 10 پورے د زیاته کړه پمړو کې د دوه مزدورانو شناخت روسه پورې نه دي شوی. په پیښه کې نښه شوې د زیاتره مزدورانو تعلق د سواد شنګلې سیمې سره دی او د پولیټیکل انتظامی تر مخه دوی د سراج کول کمپنی سره کار کولو. ډولی سیمه د کوزی او رګزو ایجنسی په حدودو کې راځي چېرته کې یو شمېر د کویلې درنګونه دي. دلته د دینه وړاندې هم د کویلې درنګ د رڼړېدو او په درنګ کې د چاودنو له امله یو شمېر مزدورانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جنوري میاشت په 15 هم د کویلې درنګ د رڼړېدو له کبله درې مزدوران مړه شوي وو. همدغه رنګ د سپتمبر میاشت په 2014 کال کې د کویلې یو درنګ دننه چاودنه د کېدو له امله درې مزدوران مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. مقامي خبریال فضل کریم مشال رډیو ته وویل په درنګونو کې داسې پېښې کېږي نو پکار دی چې حکومت د دوی حفاظت لپاره څه ګامونه اوچت کړي.
پولیټیکل انتظامی چارواکی اویل دغه په خپاړه تحقیقات روان دي او زیاتوی چې دوی غواړي چې په سیمه کې مزدورانو د حفاظت لپاره په روان وخت کې سګامونه اوچت کړي. تارک ورغزه مشال رادیو پېښور.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په قبایلي سیمو کې وخت په وخت د کویلې او ماربلو په قانونو کې مرګونی پېښې رامنځته کیږي. دا چې د دې سو وجوهات دي او حکومت د دې د مخنیوي لپاره سګامونه هم پورته کوي او کسنګه د مجید بابر په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د مومندو قبایلي سیمې په خانقاه سیمه کې د روانې میاشتې په درېمه نیټه د ماربلو په یو غر کې د قیمتي ماربلو د راویستو پر مهال د غر د خویدو له امله لس مزدوران وژل شوي ول. د دغه پیښې نه دوه ورځې پس د ورغزو قبایلي سیمې په ډولۍ سیمه کې د کویلي په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله په یو چاودنه کې درې مزدوران ووژل شول. دا لومبۍ پیښه نه ده چې د یادو سیمو په قانونو کې رامنځته شوې. د دې نه مخکې هم په لسګونو مزدوران په دا ډول پیښو کې وژل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې په یادو قانونو کې د دا ډول پرله پسې خو بنیادی وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قانونو د چارو کارپوه انجینیر طاهر خان وایي چې د قانونو د معاینه کوونکو د نشتوالي او د مزدورانو د جامع روزنې د کمښت له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
منل درکه چې هغه صرف لیزونه ورکوي، بلته وایي انسپکټریټر هغه انسپکشن کوي. دا هغه داسې مواري چې هغه وګوري چې کوم ځای ډینجرس دی او کوم ځای غلط دی. نو هغه د هغې بندول او د هغې مخنیوي کول د هغې ډیوټي دی. بدقسمتۍ سره زموږ د فاټا کې چې انسپکټریټ نشته دی.
خو د قبایلي سیمو د قانونو د انتظام د ادارې مشر سعادت الرحمن بیا که څه هم د دا ډول پیښو یو سبب په غیر قانوني توګه کانکنی ګڼي، خو زیاتوي چې د قانونو د معاینې د ادارې منظوري شوې ده او ډېر ژر به دغه اداره خپل کار پیل کړي.
یو کال شو چې انسپکټریټ آف ماینز چې دی دا پی سی ون منظور شو او اوس آگا باندھے کار لگیا دے ریسکیو سینٹر مونگ کو اور دل کے کو جوڑ کر دے دس فلور ریسکیو سینٹر مونگ نور روم اس پر دا پالیسی ہو کہ چا خلق اخپل زے کے او اخپل قبیلی ادود کے چے سوک اخپل لوکل سڑے مائننگ کے مونگ آگا تا اگر چے لیز آگا سرا کے ناوی دیا ہم مونگ آگا باندھے سے جرمانہ کو او آگا تا داسے سختی آگا باندھے نہ کو چیئر دا اکنامک ایکٹیویٹی.
بلخوا د مومندو د ساپو تحصیلدار میراج خان د سعادت الرحمن د خبرې پخلی کوي چې د ماربلو د غرونه د ځایي قبیلو ملکیت دی او د حکومت مداخلت پکې برای نام دی.
دلته غیر قانوني نشته، لکه دا غرونه خو د دې قومي ملکیت دی، سرکاري خو نه دی. کنه د قوم خپل مالکان دي، څوک یې یو کې قدر نه ورکي، څوک یې بل چې قوم راځي نو چا په کیسه کار دی. اول ته بیا دغهاګریمنټ کوي، معاهدې کوي.
که څه هم د قبیلي سیمو د قانونو د ادارې مشر سعادت الرحمن وایي چې دا ډول پیښو تحقیقات کیږي او د غفلت په صورت کې ذمہوارو ته سزا هم ورکړل کیږي، خو در دا مهال چې په قبایلي سیمو کې څومره پیښې شوې دي چاته هم سزا نه ده ملو شوې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې بیګاما خام وسلوالو د ترهګرۍ ضد د ځانګړي پولیسو د یو افسر په شمول سلور تنه وجلی دي. ځای چارواکي وایي وجل شوي دوه کسان د دغه پولیس افسر ورونه او یو بل یې مزدور وو. د وسلوالو طالبانو محسود ډلې د دې برید ذمواري په غاړه اخیستې ده. په دې هکله نور تفصیل لپاره د سیمینار د خپل خبریال سیلاب محسود دا رپورټ اورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیس د پخلی په مطابق 13 ورځ ماښام مال په حکم اوو بجې په موټر سایکل سوار دوه نه سرګندا کسانو د انټی ټیریریزم سکواډ یو چارواکی اے ایس آئی قیصر جهان په شمول څلور کسان وویشتل و یو وژل. وشتون کې د پېښه د زاینا په تشتاکشه بریالي شول. د ډیر اسماعیل خان پولیس یو چارواکی د نوم نه جواتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه د ډیر اسماعیل خان شار کڑی علی زائی پا محلاک شے اغا وقت مخ تراغ للا چکلا دے انٹی ٹیریریزم سکواڈ اے ایس آئی قیصر جہان دے خپل کور مخ تا ولاڑ و چپ دا منز شپ موٹر سائیکل سوار دوانا سرگندا کا سون راغ لل پا دی ڈازونا وکڑل پا اغا زائی و وجلی دے گی چارواکی زیادہ کرا چپ دا غامو کے دے وجلی قیصر جہان دوا رونا ہم موجود و اغوی چے دے مزاحمت تا سا وکڑا وسلوا والو کا سانا غا اور سرایو مزدور ہم وشتل مڑائی کڑال چرواکی دا ہم وشور چھ دن سرگندا قاتلانو پا خلاف رپورٹ درج کڑائی شوائی دائی او دے پولیس سر تیری دے دوی پلاتونی وال پسے و تلیل آگیا دی دا دے ہاں یادوی چھ پا دیر اسماعیل خان چھ دے دینا مخش ہاں دے دغی فورس دوا سر تیری دن سرگندا وسلوالو پا دزو وشتلی و جلی شوی دی دے دغی پیش زی مواری تاریک طالبون پاکستان قبول کرے دا. سیلاب مسعود, مشال ریڈیو, ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبے یا دا زیارت ورځ 19 پروگرامونه
دا تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو,
تان دے ہلے
پپاو کم 2 بجو,
دا مشال پنم
پا اتھ منٹ دا پاسا 2 بجو,
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو,
روخانا مستقبل
پا پاو کم سلورو بجو,
دا یارانو مشال
پا اتھ منٹ دا پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. البته په دې کې د تاریخ پاڼه خبرونه تاسو په تیرو شو خبرونو کې اوریدلې ده. رازو د ریپورټونو لړۍ ته د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې وې چې د روانې میاشتې په 12 نیټه بیا پرانستل شوې. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت د امنیت په خاطر د سکولونو استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده. خو زده کوونکي او د دوی میاندې پلرونه د ګام ته څنګه ګوري په دې حقله مليحه میرزاده یو ریپورت برابر کړي. راځي چې په ګډه واورو.
په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی چې دوه بچو یې د سکول دغه پیښه په خپل سترګو لیدلې وایي چې د خلکو د حفاظت ذمه د حکومت په غاړه راځي.
نو دا نه چې دلته کې اوس د دې سوبې چې په حکومت کې نو هغه ځان هر سنه مبارک کوي. دا دوی قانونن دا کار کوي چې یاره کنې د خلکو به د هغې حفاظت په خپله باندې هغې ذمهواري. نو دا په بنیادي ذمهوارو کې راځي د یو سټیټ. نو همدا خبر دا ده چې استادانو ته دا وایي چې تاسو ځان سره اسلحه وړئ. دا خو ډېر سجیبه غونده کې صورتحال دی او دې سره به زما په خیال باندې د ماشومانو هلته کې چې کوم سکولونو کې ماشومان سبقونه وي تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې هغه څنګه ماحول دی به څنګه سکول وي
په سکول کې د یو وژل شوي ماشوم اسد عزیز تره ایاز خان په دې نظر دی چې که په سکولونو کې د وسلو اجازت وي نو هغه دې له ماشومانو پټو ساتل شي. بلخوا داسې میندې او پلاران هم شته چې د سیکیورټی نه مطمئن نه دي او وایي چې دوی پخپله او بچی یې د یرې طرحې ښکار دي. د یو وژل شوي ماشوم عامش مور سمیا سلمان چې اوس یې هم درې لوڼه په دغه سکول کې زده کړې کوي وایي
نظم بچی لکلوریان نے تمام نظم اسکول تھا لارم آغا ٹائم کو سیکیورٹی اور سر دیر زیاد لکا دی چیکنگ وغا کو لکنا کچھ اس یوا بچے زمان سلو ڈرائیور سرا نو زمان دنیا نے دس بھی پچھا ہو چاہو او جڑی دل اور ماتا وی چھے ماما تاسو تا پتہ دے چھے مونگا واپس رات لکنا نو اس سیکیورٹی نا ظلم چاته انسان وای مونږه حکومت نو امید کو مونږ یې ریګو کنه ما خو بس یو درز میو خور زما برداشت نشته.
د یو بل وجه شوی ماشوم حسن پلار اورنگزیب او رور موسی له حالاتو اندیښمن دي.
بچه تو سنی میرا خود بیٹا دی گیا
ماشومان خو ویریگی زما زوی لسلور ورز ورایس سکول تنزی زکه چیریگی داغه په ذهن کې دا یره دا چې بابا بیا سو نشي مونږ ډیر پریشان یو فصل تیار شي او چې په جوبن کې راشي نورانه پریکړي زه خو پلار يم ما وسله خسته ده خو زه به تر کومه بهر ناسیم چې زما زوی به کله ل سکول راوځي
د حسن رور موسی یادونه کوي چې د یو سکول مخې ته تابوت ایښودل شوی نو په کار ده چې د سکولونو حفاظت زیات شي بلخوا درې رونوای چې د حکومت داسې ګامونه د امنیت لپاره ضروری دي د اتم ټولګي زده کوونکی بلال احمد خان او رونوای وايي
نور معصومان خراب کے اور زمین دا پارا دان کے اور آرمی حفاظت کیا غستی فل خود سیکورٹی دا ماجد احمد خان
دنه هم جماعت تکون کې احمد طاهر وای چې استادانو سره باید اسلحه نه وي خو نور امنیت لپاره پکار ده چې مناسب تنظیم وکړل شي
ټیچر سره ورته ندی پکار خو اډیشنل سکیورټی چې کمانډا چې مطلب سکیورټی سټاف آرمی شو رینجرز شو یا نور پرسنل سکیورټی چې اډینس شي چې ایز ان سکول لیول باندې ټول ته پروټیکشن اویلیبل چې کم سټوډنټس یا ټیچرز راځي چې هغه خپل کلام مایندس
سورز مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په یو خبري غونډه کې ویلي چې حکومت د ټولو تعلیمي ادارو امنیت نشي ساتلی نو ځکه پر هغو کسانو د سکولونو د حفاظت ذمہواری اچوي چې قانوني وسلې لري خو د زده کوونکو میندې او پلرونه په دې برخه کې له حکومت د لانورو ګامونو غوښتنه کوي
د پیښور آرمی پبلک سکول کې شهید شوی ماشومان او مور پلار د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر مشتاق غنی هغه بیان غندلې دی چې پکې نوموړي ویلي د عمران خان دغه سکول ته د ورتګ پر مهال احتجاج کوونکي خلک د وجل شو ماشومان او مور پلار نه بلکې سیاسي کارکونکي وو دا مور پلار او دغه خلک چې کومه کمیټه جوړه شوې دوی غوښتنه کوي چې په دغه بیان د صوبایي حکومت د دوی نه معافي وغواړي یا د استعفا ورکړي دوی دا هم ویل چې تر دې دمه یوې ادارې یا حکومتي چارواکي هم د پیښه کې د خپل ناکامۍ اقرار نه دی کړی د لړکی د پیښور نه د شبیر احمد جان دی رپورت کې نور حال اورو
پیښور ګلبهار کې د چهارشنبه په مخام په آرمی پبلک سکول کې شهید شوی د ماشومانو پلارانو یو خبري غونډه وکړه چې پکې وویل چې عمران خان دراتک په موقع چې دوی کم احتجاج کړو د صوبایي حکومت ترجمان مشتاق غنی مطبوعاتو ته ویلي چې دغه احتجاج کې سیاسي خلق وو چې پکې د دوی د مخالف ګوندونو غړي شامل وو دوی وایي چې د مشتاق غنی دغه بیان دوی غندي او غوښتنه کوي چې په دغه بیان یې خود دوی ناصریه معافي وغواړي او یا دې استعفا ورکړي په غونډه کې ګډون کوونکي یو شهید شوی ماشوم پلار عابد رضا بنگش شال لړوتا په دې حق له ویل
ډېر افسوس مونږ په ټیوی چې کله وکړو چې د پرزنت ګورنمنت انفورمیشن منیسټر دا بیان ورکړي چې دا خو سیاسي خلکو نه مونږ دا دي تکلیر کول او لپاره دا پریس کانفرنس وکړو چې نه مونږ سای سیاسي پارټي سره تعلق شته دي او نه په دې کې نه مونږ څوک سیاسي پارټي والا پریدو دا مونږ صرف او صرف کوز د خپل بچو د حق دا غي د وینې قرباني چې کوم ور کړی شوی دا دا بدل غواړي دوی مخ خبره بجای دینه چې هغه مونږ سره مینا کړي وي همدردی کړي وي
برخه خستون کی اجن خان یوزوی امر او بل جوبل شوی دی وای چې امنیتی ادارې دوی او د دوی بچو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی او دوی اوس مجبور دي چې خپل تحفظ لپاره خپل هم وسله راواخلي او خپل بچو ته هم وسله په لاس کې ورکړي بل دا چې تر دې دمه د دغه پیښې په لړ کې یو امنیتی ادارې او یا کوم حکومتي چارواکي هم دغه پیښه کې خپل ناکامي نه ده منلي
افسوس خبره ده چې پدې کې تر څو نه سکیورټی لیپ شوی دی خو تر اوسه پورې سکیورټی لیپ چې کم یو دی یو ادارې هم دا په ځان باندې وانه غستلا چیرې دا سکیورټی زما زمیواری وو او په کار دا چې زه لاړ شم استفا ورکم یا اغی دا ریسپانسیبلټی فیکس نه کتر اوسه پوري چې رقم اس کم دانه هموږ دم پته لګي چې زموږ په سکیورټی ایجنسیز کې دا کم لو روانه ده او دا سکیږي افسوس خبره ده تر اوسه پوري په دې باندې سمخ پر مختار نه شوی نه نه پس موږ سکول ته خوړو په کار نه چې خپل بچولي ګو او که بچلی ګوم نو په کار دا چې کلاچن کو په لاس باندې ورکو ځکه چې زموږ د سکیورټی ایجنسی نه اوس پاتې ده اوس په موږ چې کم نه د خپل بچو په خپل حفاظت کوي
ولی هم پدې لړ کې چې سو سواره د خیبر پختونخوا صوبې حکومت ویان مشتاغنی سره بیا بیا تماس نیول هڅه کړه نو هغوی سره خبره اترې ونه شوې د پامل دا چرچاشمبه پورس د سهارې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آرمی پبلک سکول د دورې په موقع دا وجل شوی ماشومان مور پلار سخت احتجاج کړو د دوی وینا وه چې یو خو عمران خان ته یو میاشت پس دلته د راتلو وخت میلو شو او بل چې کله دوی د خپلو بچو ویر کوو نو هغه خواته عمران خان خپل د واده خوشحالۍ مانځلې شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوی اکشن پلان تیار کړی او یو قانون یې منظور کړی دی پوز ویلي په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو خلاف فیصله کون جنگ کوي نو د هر څه ته په کتو سره بیا د دې سیمې ځینې وسلوالو چې وړاندې د افغان طالبانو ملګري وو اوس یې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی دا صورتحال به د هیواد په امنیتي حالاتو څومره اثر وغورځوي تفصیل د یوې لنډې دمې نه پس اوري په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر وسلوالو یو ویډیو جاری کړی چې پکې یې عراق او شام کې په جنگ اخته د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یا داعش سره د بیعت اعلان کړی دی دا چې د ځایي وسلوالو لاړخه د منځني ختیځ د وسلوالې ډلې سره ملګرتیا به د پاکستان لپاره نوی خطر جوړ کړي او کڅنګه د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود په دې پوښتنه وایي
ہمیں خطرہ تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا
شک نشتا چدا پاکستان لپار خطر دے زکہ چدا محل دے ہواد پوز دلتے دے موجود ٹول وسلوال ڈلو خلاف عملیات کوی او دا خبر واضح ہلا چدا دی لوجی وسلوال ڈیر دے فشار لاندی دی دار از دے وسلوال ڈلو پخوانے رابطے کدا افغان طالبان سره وی او کدا القاعده سره هغه هم کمزوری شوی دی په دې وخت کې داعش او یا بل داسې کوم نوې نوم دوی لپاره د تازه هوا په څیر دی او وسلوال داسې فکر کوي چې دا ډول به دوی ځانونه یو وار بیا مضبوط کړي او خپل فعالیتونه تبا دوام
ورکړي
نوموړی زیاتوي چې فلحال دا خطر دومره لوی نه ده خو که حکومت او امنیتي ادارې یې له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې د ولس په مرسته ګامونه پورته کړي بلخوا خبریال او د ترهګرۍ په موضوع د یو کتاب لیکوال زاهد حسین وای چې ځایي وسلوال ځان مضبوطول غواړي خو داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله یې دې لړ کې خاص مرسته نشي کولی
پاکستان کې وسلوال کله د افغان طالبانو او کله د القاعده په مرسته او نوم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي خو زه فکر نه کوم چې داعش ته په دې لړ کې د دوی ملاتړ وکولی شي ځکه چې افغان طالبانو او القاعده د ډېرې مودې راهیسې د سیمې کې جرړې لري خو داعش د دې سیمې د خلکو لپاره په مکمله توګه یو نوی نوم دی او زما په نظر به په آینده کې هم یاد ډله دلته د نشت برابر پلویان یا خواخوږي پیدا کړي
پاکستان کې موجوده زیاتره وسلوال د افغان طالبانو مشر مولا عمر خپل امیر بولی او د داعش پلوی وسلوالو د ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړ دا مسله به د دواړو خواو ترمنځ د جنگ یا ټکراو لامل وګرځي او کڅنګه د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر محمود شاه په دې اکلوای
ټکراو په دې ویب نه دي ټکراو نه کوي لکه دا ما قبایلي علاقې کې سیمه کې کتلې دي په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر هغه وی چې حکومت سره زموږ جګړه نشته او موږ خو خپل جهاد کوو افغانستان او پاکستان کې نه کوو نو موږ چې تاسو خو چې دا دلته ځان نو خلک دي او دې د پاکستان خلاف کوي نو ته دې سره جګړه ولې نه کوي نو وی چې راځه چې دې ته مخکمه نو زه بیا جهاد نه پاتې کیږم نو دې په یو بل سره خو نه زیمبي او قوت هم لري بیا هم دې یو بل سره ټکر نه
سیړونکو په دې خبره متفق دي چې اول خو داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده، او دویم دا چې د سیمه کې د داعش نوم مخ ته راځي خو وجود یې نه ښکاري، نو ځکه په موجوده امنیتي حالاتو کوم خاص اثر نشي غورځولی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدو. د غرمې 12:30 بجې شوې. راځي چې د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز واورو.
روزو قبیلی سیمی پولیٹیکل چارواکی وایي چې نن سهار 4 بجې د کوزی ورغتو په ډولۍ سیمه کې د کویلی په یوکان کې د چاودنې له امله شپږ مزدوران وژل شوي او 10 نور شهید دي. 13 ورځ په ډېر اسماعیل خان کې نامعلومو کسانو د تهکرې ضد ځواک سره تعلق لرونکي یو پولیس افسر سره د خپلو دورونو او یو بل کس وژلی دی. د طالبانو مقصودو ډلې د دې ګروپ سره په غاړه اخیستي. پاکستاني چارواکي وایي چې نن سهار د تهکرې دوو مجرمانو ته پانسي ورکړل شوه. د ایران اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د مردی افغان وایي چې جواد ظریف په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ولاړ شي. پرون د امریکا په اوهایو ریاست کې یو کس په دې تور نیول شوی چې د دغه هیواد په سرخار یې د بریدونو پلان جوړولو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران عدالتونو ټاکلی شي چې امتحان کې په یو مهم تور بندي دی. جیسن رضایان چې د امریکا او ایران دواړو شهریت لري او په تهران کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د بیورو مشر دی، د دسمبر په لومړو کې وروسته یو نږدې عدالتي اورېدنې لپاره تورن شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یورپي هیواد بلغاریا ته په دې موخه رسېدلی چې د ناټو سازمان هیوادونه په دې قانع کړي چې په روسیې توانایي خپل ډېر انحصار کم کړي. د ناټو سیکرټری جنرال جین سټولټنبرګ په روس غږ کړی دی چې په مشرقي یوکراین کې دی د بلتون په خو ملاتړ واپس کړي، او په هغوی دي د تیر کال د سپتمبر په 15 نیټه په مینسک ښار کې د ګرځندوی د شویل عثماني درناوي کولو لپاره خپل سر روسو وکاروي. د فرانس ولسمشر فرانس اولاند وایي هیواد یې د الوتکو ښوونکي بیړۍ لیږي خو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد روان عملیات نور هم قصر شوی.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورس پاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله یې د زنو اداریو مهم ټکی درته وړاندې کوي.
مشرق ورسپانې خپل اداریه په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان په مرستو لیکلې ده. اداریه لیکي چې د پیښور پیښې په حق له د پاکستان استخباراتي ادارو لخوا افغانستان ته معلومات ورکول وروسته د افغانستان سکیورټي فورسز لخوا د دې پیښې منسوبه جوړونکي او رابطه کارانو گرفتاري، او کابل کې په والیبال ټیم حمله کې ککړ ملزمانو گرفتاري د دوه ملکونو ترمنځ د مرستو او رابطو ثمرات دي. او د دې وروسته دا امید پیدا شوه دی چې ترهګرو لپاره د پولي دوه غاړو ته د پټېدو ځایونه ندی پاتې. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرو په حق له د معلوماتو تبادله او رسایي اتفاق کول خو د اطمینان وړ ده، خو افغانستان حکومت له پکار دی چې نه صرف د مولا فضل الله ټکانې تبا کړي بلکې د تنظیم خاتمې لپاره د ګامونه هم پورته کړي، او دې لړکې که افغان حکومت ضرورت محسوس کړي نو پاکستان نه مرسته ترلاسه کولی شي، او که داسې کول ورته مناسب نه ښکاري نو افغانستان کې موجود د امریکې او دوی فوجونه دې په ګډه د ناقانونه ګرځولې شوي تحریک طالبان کیمپونو او بیتی مرکزونو خاتمه وکړي. جنگ ورسپانې خپل اداریه د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکلې ده. اداریه لیکي چې د امریکې خارجه وزیر جان کیری د پاکستان سفر پر مهال په اسلام آباد کې کیدونکې ستراتیژیکي مذاکراتو په نتیجه کې د ترهګرۍ په ضد جنگ په سیمه کې امن وزخه کول او پاکستان او امریکې ترمنځ اقتصادي مرستو لړکې مثبت اشارې ملاو شوې دي. اداریه لیکي چې پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات په دې حق له هم کامیاب وو چې د ترهګرۍ په ضد د جنگ په شمول د امن او سلامتۍ په معاملاتو امریکا د پاکستان نظر نه په خاتوګه خبر شو او تم سرګندېږي چې د نتیجې به په سیمه کې د امن او قلارای لپاره ګټوري ثابت شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې په 14 دسمبر د پیښور پیښې ورستو هیواد کې تړل شوی زیاتره سکولونه پرانستل شوی دي. خو دې ترڅنګ په سند کې د سکولونو انتظامیه ته ویل شوی چې هغوی خپل سکولونه یوازې په هغه صورت کې پرانستل شي چې د دې لپاره کافي امنیتي تدابیر د وړاندې څخه ونیسي. اداري لیکي چې په ملک کې بشمیره سکولونه فعالیت کوي او دا خبره د امکان نه بهر ده چې ګنې د دې سکولونو انتظامیه به د پیښور پیښې په شان د دردونکو سانحې د مخنیوي لپاره وسیلې او حفاظتي انتظامات برابر کړی شي. اداري لیکي چې د قام د معمارانو بچو د تعلیم ترلاسه کولو د تحفظ ورکولو بنیادي ذمہواري د صوبایي حکومتونو او قانون نافذ کوونکو ادارو ده او دې لړ کې د سکولونو تحفظ لپاره څوکیدارانو ته خصوصي تربیت ورکول کېدی شي، د سکولونو دیوالونه لوړول کېدی شي او صرف متعلقه خلکو ته د سکولونو لوري ته د ورتګ اجازه ورکړل کېدی شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لپاره ضروری ده چې د پیښور پیښې څخه وروسته د سکولونو تحفظ لپاره جامع تګلاره وټاکي او د دغه تګلارې جوړولو په مهال دی پورته یاد شوي ګامونه په نظر کې وساتي، ځکه چې د سلامتۍ د خطر په وجه د سکولونو تړل د مسلې حل نه دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د پاکستان سره د امریکا د مرستو او هم د امریکا نه خبرېدونکو یوې بلې ورسپانې نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې په عمل کې د چین د دلچسپۍ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون باچا نه ورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي پاکستان تیر سه شنبه د ترهګرۍ په تور پیژندل شوي و کسان په داسې حال کې په دار وځړول چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د دغه هیواد په سفر وو او پاکستان او چارواکو ته د ترهګرۍ پر ضد د دوی د مبارزې لپاره د لا نورې مالی مرستې ژمنې ورکړې. لیکنه کاږي نوموړي د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته وویل چې د ترهګرو پر ضد عملیات که څه هم لا پایت نه دي رسیدلي، خو په دغه لړ کې د پام وړ پرمختګ تر سترګو کیږي. جان کیری په ټینګار سره وویل د ترهګرو پر ضد جګړه سخت کار دی او دا چې پای ته رسول به وخت ونیسي. د لیکنې تر مخه د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ خکېدو یو بل دلیل دا دی چې د امریکا خارجه وزارت د پاکستان او طالبانو مشر ملا فضل الله د یو نړیوال ترهګر په توګه په رسمیت پیژندلو اعلان وکړ. لیکنه وایي د دې معنی دا شوه چې امریکا پر دې پوهېدلې چې ملا فضل الله د امریکا امنیت ته خطر پیښوي. په لیکنه کې د پاکستان په بیلا بیلو زندانونو کې د تیرې نهې ورځې د 500 په اړه د پاکستاني او چارواکو په حواله ویل شوی چې دا اول ځل دی چې په دغه هیواد کې په یو ورځ دومره شمیر مجرمان په دار وځړول شول. بلخوا د نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي چینایي ډیپلوماټانو په دې وروستیو کې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې له رول لوبولو سره علاقمندي ښودلې ده. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوی چې تیر کال د افغان طالبانو دوه چارواکي له پاکستان او چارواکو سره یو ځای بیجنګ ته ولاړل ترڅو د هغو ډلو ترمنځ چې په افغانستان کې یو له بل سره په جګړو بوخت دي د سولې خبري وکړي. لیکنه وایي که څه هم په خپلواکه توګه د دې رپورټونو تایید ګران دی، خو د یو پاکستانی خبریال له خولې بیا وایي چې څو اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی پیښور ته تللی و چې هلته د افغان طالبانو له استازو سره وګوري. دا چې چین ولې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولو ته زړه کړی، د دې پوښتنو په ځواب کې په لیکنه کې د څېړونکو له خولې درې مهم ټکي یاد شوي دي. اول دا چې چین په سینکیانګ صوبه کې د یو غور مسلمانانو یا غیتوب اندېښمن کړي. دویم، چین دا اندېښنه هم لري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي له دغه هیواد سره غربي پوله نارامه شي. او دریم دا چې د افغانستان د کانونو د استخراج په پروژو کې چې چینایي شرکتونو کومه پانګونه کړې هغه بې ځایه لاړه نه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو په خبرونه کې افغانستان په اړه ځینې رپورټونه لرو. افغانستان نه د 2014 کال په اخیر کې نړیوال جنگي ځواکونه د خپل منسوبې مطابق وتلی دي او دا مهال الته چې څومره نړیوال ځواکونه دي هغه د یوې نوې ستراتیژیکي تړون تر مخه خپل غیر جنگي ماموریت ته دوام ورکړی دی. دا راز متحده عرب اماراتو هم د افغانستان سره یو ستراتیژیکي لوزنامه لاسلیک کړی ده. په دې حقله تفصیل د احمد شهبر رپورت کې ورو.
افغانستان او متحد عربی اماراتو د ستراتیژیکو همکاریو موافقت نامه لاسلیک کړه. د دې موافقت نامې له مخې به متحد عربی امارات په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او فرهنګي برخو کې له افغانستان سره همکاري کوي. دا موافقت نامه پرون په دوبی کې هغه وخت لاسلیک شوه چې د متحد عربي اماراتو له ولی عهد او صدر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وکتل. د ستراتیژیکو همکاریو د دې سند په اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین ازادي راډیو ته وویل
د دغه ملاقات په ترڅ کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د دواړو هیوادو ترمنځ امضا شو چې یو دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده د افغانستان لپاره.
د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د اشرف غنی او ولیعهد شیخ راشد په حضور کې په بهرنیو اړیکو کې د اماراتو وزیر انور بن محمد قرقاش او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر لاسلیک کړه. افغان ولسمشر او د اماراتو ولیعهد د کابل او ابوظبي ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر اهمیت ټینګار وکړ. په اماراتو کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین د شوي موافقتنامې په اړه وایي
دغه موافقه چې کومه امضا شول دا اوس د دې دروازه پرانه چې زمونږ حکومت هر وزارت کولی شي د دې ځای د حکومت په هر وزارت سره خپل اړیکې ټینګې کړي. اوس د افغانستان طرف هر وزارت هغه خپل پلانونه دوی ته د کومک لپاره خپل پروپوزلونه جوړوي خپل پروژې هر څه چې دي هغه به دوی سره شریکي کوي چې دواړه تو خواه به سره کینی په مختلفو موضوعاتو په مختلفو خبرو باندې بحث کوي مذاکرې به کوي.
په دوبی کې د تیر ماښام غونډې پر مهال ولسمشر غنی او د اماراتو ولیعهد په سیمه کې پر سیاسي امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم خبرې وکړې او دا مسله یې وسړله چې څرنګه په سیمه کې ثبات راتلی شي او پرمختګ کیدی شي. د متحد عربی اماراتو د رسنیو په وینا ولیعهد شیخ راشد آل مکتوم له افغان ولسمشر سره په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تمرکز وکړ او دا مسله یې وڅېړله چې د امنیت له ټینګېدو سره څرنګه افغانستان د چین، هند او متحد عربی اماراتو ترمنځ د یو پله حیثیت پیدا کولای شي. ولسمشر غنی وویل چې هیواد یې غواړي چې د متحد عربی اماراتو له تجربو د حکومتداري او شاري پراختیا په برخو کې استفاده وکړي.
په داسې حال کې چې د نړۍ زیاتره جنگي ځواکونه د افغانستان نه وتل دي او دا مهال په دغه هیواد کې خوښه لزره ځواکونه شتون لري خو اغي به زیاتره د افغان ځواکونو د تربيت روزنې او اغي ته د لارښوونې کردار لوبي. په دې حال کې ځنې پښتنې داسې هم راپورته کیږي چې په دې هیواد کې یو وار بیا ترهګر ځانته ځای پیدا نکړي. په دې حواله زمونږه همکار اجمل آند یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته را بولم.
کله چې له جنرال کیمبل په مستقیمه توګه پښتنه وشوه چې افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو په خوندې ځاله بدل شي کنه نوموړي په دې اړه د یو غوڅ ځواب لورکولو ډډه وکړه. ویل د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو سربیره د امریکا متحده ایالات لا هم د افغان ځواکونو د روزنې لپاره دوه کلونه نور وخت لري. د مهال په افغانستان کې لزر او شپک سو امریکایي سرتیری موجود دي چې دا شمیر د راتلونکو میلادي کال تر پای پورې زرو تنو تر کمیږي چې د اغوی ډیر به د امریکا په سفارت کې ځای پر ځای وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان د هیلپنوم رسپانې ته ویلي په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې په اړه اندېښمن دي او غواړي دا به وری کړي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه دوام ولري. نوموړي ویلي موږ د القاعده شبکې وړتیا تر ډیره لمنځه وړې ده خو په دې باور یم که فشارونه ته دوام ورنکړو د تروریزم بیرته چټکه وده به د کم وخت خبره وي. دا جنرال کیمبل څرګندونه له هغه څه توپیر لري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې ویلي. ولسمشر باراک اوباما درې اونۍ مخکې د امریکایي پوځیانو د یوې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل افغانستان به نور داسې ځای ونه وسی چیرې به چې تروریستان بیرته وکولای شي بریدونه وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال کیمبل ویلي سره لدی چې په افغانستان کې د دوی محاربوي ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د امریکایي ځواکونو اړې د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. نوموړي ویل تیر میاش پر باګرام هوایی دګر باندې چې د امریکایي ځواکونو اډه پکې ده د طالبانو د توغندیو بریدونه په تیرو دیرلس کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدل. نوموړي ویلي که چیرته داسې احساس کړي چې د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په مهالویش کې بدلون ته اړتیا ده نو سپارښتنه به وکړي. خو نوموړي بیا هم په خپل دې نظر ټینګار وکړ چې طالبان به ماتې خوري خو وی ویل غواړي امریکایي سرتیری تر هغه حده چې ممکنه وي په افغانستان کې پاتې شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو
په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14500، 15,500 او 15,300 کلو هارت ساوری دلشه.
مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ 303 کیسونه مخته راغلي دي. د دې ناروغۍ نه متاثر شوی یو شمېر کسان وای حکومت ته پکار دي چې د دې رنځ د ختمولو لپاره په فوري توګه سنجیده ګامونه پورته کړي. بلخوا د صحت وزارت وای چې دوی ته په هغه سیمو کې د پولیو کمپاین چلولو کې مشکلات وي چیرته چې د بدامنۍ سرا حالات مخوی، خو چارواکي هیله من دي چې روان کال کې بعد پولیو ناروغي تر ډیره کنټرول کړي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو ریپورت برابر کړي چې د پولیو رنز نه متاثر شوی یو تن په غږ شروع کیږي.
دا غږ د ډاکټر حسین احمد دی چې له سوات سره تعلق لري او دا مهال د پولیو د ناروغانو درملنه کوي. وایي په ژوند کې پرمخ تلل غواړي، په یوه لویه څوکۍ کار کول غواړي، خو د پولیو ناروغۍ ورله د ارمان پوره نه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت وزارت وایي په 2014 کال کې 303 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې 93% یې د خیبر پختونخوا او فاټانا ریپورت شوي دي. د دې وزارت ویان ساجد حسین وایي کېدای شي د پولیو د ناروغانو د تیر کال شمېرې لا زیاتې شي، ځکه چې اوس هم دوی سره د تیر کال د پولیو د ناروغانو نمونې په لیبارټریانو کې پرتې دي.
د پولیو په دې موجوده کیسونو کې زیاتره هغه دي چې په 2012 کال کې ورته د طالبانو د بندیز له وجې ساسکي نه دي ورکړل شوي. اوس د فاټانه چې کوم ماشومان راغلي دي هغوی ته موږ واکسین ورکړی دي او دغسې حکومت نور هم اقدامات پوره پورته کړی دي. د امنیت موږ ته ډیره لویه ستونزه وه او هغه به اوس داخله وزارت موږ ته حل کوي. نو هیله ده چې روان کال به په دې ناروغۍ کې کمی راشي.
د پولیو ناروغۍ وهلی زیچانلی چې په اکنامکس کې ایم ایس سی او ایم ایډی کړی دی وایي چې د خپلو همزولو نه په تعلیمي میدان کې رسته نه دی پاتې، خو که پخې روغې وي نو نن به یې خپل ارمانونه پوره کړي وو.
چې معذور شي دا هیڅ نه دی، ژوند خو جی تباه او برباد شي. نو یو په سلوري ګرځېدم جی بیا لکه دونه شو چې بس اوس په لوړ باندې ګرځم. ما بالکل ما کتاب زما نه شوړې، اسکول ته ما بسته جی نه شوړې. رج جی زما خو دا ارمان نه چوز زما جام بشه، ځکه چې ما ډېر زیات په سخت سبق ویلې، ما ډېر ټیسټونه ورکړه.
په دې رستیو کې پنیم قبایلي سیمو اف آر بنو د شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پاکستان حکومت د پولیو د مخنیوي په لړ کې د پولیو ساسکو ورکولو سره سره د ستنو لګولو مهم هم پیل کړ. بلخو عبدالسلام چې د پولیو ناروغۍ وهلې او د کورنۍ ټوله سیمواری یې په سر ده وایي ناروغي ورته ژوند دومره نه دی ګران کړی څومره چې ورته ټولنه سپک ګوري.
او نو هغه تدریس یا خپل یو بی ار وی خپل یو لږ دریږي لگا دا ډیر غټو مشکلات دي، ډیر غټ مشکلات په دلته پاشره خو لا بهر خبره ده. کور کې هم دا چې کور کې دارو یا او هغه ځکه چې لږ زما دور درم دغه نه د فیسره د
د عبدالسلام ارمان و چې وکیل او سیاستوال جوړ شي، خو د پولیو ناروغۍ له وجې یې صرف تر لسم از تکړې کړې دي. د عبدالسلام مور بیا وایي که زوی ته یې د پولیو ساسکي ورکړې وي نو نن به د دې سختو څخه نه تېرېده.
ډېر خطا نه کانو چې ورته وګورم چې زړه مې خفه شي کانو. نو موږ هم وایي چې خدای تاسو جوړ او ښه وی په پلوندو په تور روغې برابر وی، زموږ به ډېر زیات خوشحاله.
بلخوا د پولیو د ناروغۍ په ضد د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی ډاکټر عبدالجمیل وایي باید چې د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لومړی ضروري ګامونه
صورتحال یعنی په قبایلی سیمه کې بیا دا چې کم اعداد شمار دي تقریبا دا یعنی په سلو کې 60 ماشومان ته د غذایي کمې تکلیف دي.
د صحت وزارت وایي د پولیو د ناروغانو چې کوم شمیره په 2014 کې مخې ته راغلی ده دا د 1998 کال وروسته په پاکستان کې یو ریکارډ شمیره ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغواګی د شمالي وزیرستان کډوال ګیله کوي چې دوی لپاره د ملک تننه او بهر نړیوالو مرستندوی ادارو یا نورو هیوادونو کوم امدادي سامانونه او خوراکونه را لېږلې دي اغه د پاکستان په نورو برخو کې نورو خلکو ته ملاويږي خو دوی ته نه ورکول کیږي. په دې حق لا د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر تفصيلي ریپورت راکوي.
د شمالی وزیرستان مشران او عام خلق دا شکایت لري چې نړیوالو لاړخه د کډوالو سره مرستو او قبایلی سیمو کډوالو د بحالی او بدکارۍ لپاره د لکونو او کروڑونو ډالرو امداد راځي، خو ولې د دوی په وینا کلا هم چې دغه امداد راغلی نو د قبایلی سیمو په آبادۍ نه دی خرچ شوی. دوی وایي که دغه مرستې په سمه توګه د قبایلی سیمو په بحالۍ او آبادکارۍ مصرف شي نو د دوی راتلونکی به روښانه وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي کمې مرستې چې راشي د ترقۍ په کارونو مصرف نه وړاندې ختم شي.
مخکې هم همداسې د دهشتګردۍ په نوم د کبالې د ډېر زیاتې پیسې راغلې پر بینا ډالر وي، نو هغه د دهشتګردۍ چې کوم تکلیفونه مې ته رسېدلې وي هغه پیسې مې ته بالکل نه دي ملا شوې، چې څنګه کیسې مرا ریپیر درې مې او دا بالکل خپل سره وویشي متاثرین په نوم چې هېڅ کې مې ریپیر غلې کوم ډالر نه وي او دا مې دا ریکویسټ کوي چې دا پیسې دا په صحیح طریقه تقسیم شي او پاکستان د پوره مشکې مې کومې قربانۍ ورکړې دي هغه خپل ریشن هغه ریشن مونده میر په لاوډو په ډنډه باندې وسولوي. میر د موجوده حکومت داری پیش کوي چې دا نه راغلا بند کړي.
د شمالي وزیرستان یو سماجي کارکون همایون دا وړوای کم امداد چې راځي ډیرا کما برخه دوی ته ملاويږي او هیڅ احتساب نه کیږي.
په یو نمبر وتلی چې میر د ملک د بقا د پر وتلی میشته افسوس دا وداری چې نړیواله ادارې امیش په نوم په کورړاوې په ارباوې ډالر روړی دي ار لژلی دی خو مشتا خو په دیشه زو مخ پل فکر دا غدا چې 15% احسا مشتا ملاو نه دو کانوی کدا ټول چیرې مشتا ملاو شي کې دیشي چې مش د سویزرلند په خلک نه ژوند شي دمره پیسې رغلی دی ایس احتساب یې نشي سه کې د پښتن نشتا او مش کا سیره کې ویر کې مش سه کور وینا.
نو ما وړې وای د نړیوالو لاړه خا راغله د غهم دادونه کدا قبایلی سیمو خلکو په صحت او تعلیم خرچ شي نو دغل تبا امن او خوشحالی وی او خلق با مثبت کارونو په طرف متوجی شي.
چې کیم انسان پوالری تعلیم لري اغه نګړې وړې چاره نشي کچره د پیسې په صحیح معنا سره په میژو خرڅا شوې په بنیادی په دې زر ورکاون چې د میژو په صحت او په تعلیم د خرچا وشي او کدا پیسې د میژو په صحیح معنا شه په تعلیم او په صحت ولاګې ده نو په وزیرستان شه یو بیمارو وینه او نه به یو بے سواد به تعلیم انسان وینه. چې تعلیم ډیر شي خو میژو خلک پک شلی شي چې خلک شلی شي خو ماحول ټول شي میشته د خپل حقوق خپل روکړ شي.
سیډون کې او محقق پروفیسر محب وزیر وایي دولت لا پکار دی چې بهرانی د قبایلو په نام راغلي امدادونه پر قبایلو خرڅ کړي او د خپل بجټ نه هم د غلطا ترقۍ لپاره ساحسا مخصوص کړي.
پاکستان ریاست ته په خپل پکار وو چې په دې زمن کې د خپل بجټ اعلان کولای او د قبایلو بیا خصوصا د وزیرستان د خلکو سمبالښت لپاره خو متاسفانه پاکستان په خپل خوښ نه کوي خو چې کوم بهرنی بجټ راځي یا بهرنی امدادونه راځي هغه کې هم لکه دوی زیاتره په پنجاب یا په کراچۍ یا په بل ځای کې لګوي او په دې کې زیات عمل دخل یا سستی قبایلو چې کوم منتخب هغوی په اسمبلی کې سخت دریځ یا سخت عکس العمل نه دی ښکاره کړی. ځوانان او د سیمې اولس چې کوم دي هغه په روزګار ولګوي.
د یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې هم د امریکا بهرنو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د قبایلی سیمو خلکو د بیا آبادکارۍ لپاره پاکستان سره د 25 کروڑ ډالرو امداد اعلان کړی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 10 بجو.
یو شمیر نړیوالو رپورټونو ویلي دي چې پاکستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. بیا په تیره قبایلي سیمو کې خبریالان چې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي د بدمنۍ هم اخکار دي. دوی ګیله کوي چې حکومت ورسره هم اغومره مرستې نه کوي څومره چې د دوی ضرورتونه دي. د جنوبي وزیرستان یو شمیر قبایلي خبریالان ویلي دي چې د دوی لپاره د پریس کلب یا دغه ډول نور کوم حکومتي اعلانونه وو هغه ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی. د دوی نورې سمسلې دي. سیلاب مسعودی د رپورټ کې تفصیل راکوي.
د سولی وزیرستان مسعود خبریالون ګیلمن خپا دی چې حکومت د ځایي انتظامیا چارواکي دوی نه په چروي او نه هغه شګړې ورسره کوي چې د کوم دوی حقدار دی. مشر خبریال نورالله مسعود جوتوي چې د کړکجنو الاتو په وجه دوی هم زیات تاواني شول خو دا تاواني چا هم بریا نه کړ.
ټوله دنیا ته پته ده چې تېر وو کولرا صاحب په قبایلي سیمه او په خصوصا جنوبي وزیرستان باندې مالات راغلي دي. دغه سره د جنوبي وزیرستان پلاکینه خلک متاثر شوی دی. پدګرنګ امید صافیونه دغه سره متاثر شوی نورې جلسې خصوصا نارت وزیرستان او لیادبات او دیر ډیویژن دی. دغه صافیونه سره چې کوم د حکومت د طرفه امدادینه شوی دی اعلانات ورته شوی دی. میرا پسترګې هنه دللی په کوردو چې میشته هه دغه پرانګ باندې مراحت هم روکل شو. پګرنګ د میز پورا اعلانات هم وشي ویل چې د میش کورینا ها په اپریشن رای نجات شه مکمل تور ختم شوی دی او په ډیر مشکل حالات شه میز په نور ملکینه شه پروتي او د رای ډی پیس په شکل شه میز وخت لري.
خبریال خلیل مسعود بیاي
مشتا یو پریس کلب روکړه دې په پریس کلب نوم خوشتا دی خو په مزه کې هیڅ نشتا دی. بس برای نام پریس کلب دی بلډینګ یې نشتا دی. مشتا د یوت مشکلاتي د یوت تکلیف دی د مش په علاقې شې مشکلاتي کې مې خطرې دي. په دې خطر چې چمیش درې مې د کوم خبرینو روبوز د ډېر مشکل او ډېر خطرناک حالت شې مجرو روبوسی دنیا ته رسوي.
د لدا پریس کلب صدر شازمار مسعود دغه خبره په دا رنگ مخ بیاي
ټابلو نه جنرالیست جنوب وزیرستان او پریس کلب لدا چې تیر کول بنه کې مواد انتظامیا کړی دي هغه به سفر نه دي سر تر سره دلی او انده پر امید لري کنه چې میجا اله چې را انتظامیا میا سره شو کا پرشن.
مشال ریډیو د مسعود خبریالانو دغه خبره چې د سویدي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر نواب خان ته مخ شه کړی هغه وو
جنوبي وزیرستان خبریالیان چې کوم دي زمون خپل کوشش دي چې را دي مون خوشاله اوساتو او څنګه چې د ملک په نورو حصو کې دي سره امداد کیږي یا دي سره کم سپورټ کیږي هغه سپورټ مخ کې مونږ دي تورګړې دي. بیا به هم ورکو د دې که په زړه باندې سګي لوي اني ټایم دی دل تراتلی شي زور د په دفتر کې ناست يم د دې نه مخکې مالې دلی دي. زبې اور سره بیا مو وینم چې څه ضرورت وي ان شاء الله چې زمنګ د وسنه بدی نه پاتې کیږي.
مسعود خبر یالانو غشتنه وکړه چې دوی د ها په اغا سہولتونو ول منځل شي چې کوم نور خبر یالون تا ور کول کیږي. سلام مسعود مشال ریډیو ټانک.
د مشال ریډیو د سهارانو خبرونو وخت هم په دې سر تر رسیدي. د مشال د خبرونه چې تر ماخام شپږ بجو به جاری وي زمنګ نور همکاران به پر مخ بیای. خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
زماوے ستاس کھاوے د دنیا غمون نوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے د دنیا غمون نوے مینا مینا وفاوے د دنیا غمون نوے زماوے ستاس کھاوے د دنیا غمون نوے سترگو مسخ مرتا ما نشا نشا کتلے ستا سترگو مسخ مرتا ما نشا نشا کتلے یو دبل په تماشا وے د دنیا غمونه یو دبل په تماشا وے د دنیا غمونه مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے د دنیا غمونه تزماوے ستاستاوے د دنیا غمونه